مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې شوې دي. اوریدونکو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ او د اکتوبر 14 نیټه ده. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې تکنیکی همکار اسحاق امیری به هم له ما سره وي. زم سلامونه اومنه اوریدونکو د خبرونه سلام پښتونخوا ده چې پکې بس تاسو ټلیفونونه اخلو او تاسو به د خپلې سیمې نه تازه خبر را سره شریکوي. د دې ترڅنګ کا وخت و نو ځینې رپورټونه به هم درته نشرو او سندرې هم او کوشش کوو چې خپلو خبریالانو سره هم خبرې وکړو. خو درځه مخکې د دې سات خبرونو طرف ته ورځو. د خبرونو سرټی کې په سند صبح کې په یو بس کې اور لګیدلی چې پکې اتلستنه وشل شوې دي. د کورمې د ډنډرو او نور حسین کلو د اوسیدونکو ترمنځ ډزبندي شوې ده او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د روسیې لخوا د اوکراین د څلورو سیمو د الحاق په سختو ټکو کې غندنه کړې. د خبرونو تفصیل. د سند صبح په جامشورو ضلع کې په یو بس کې د اور لګیدو له امله اتلس سیلاب ځپلي وشل شوې دي. د جامشورو ضلع ډپټي کمشنر فرید الدین بیگانه وخته مشال ریډیو ته ویل چې په نوري آباد سیمه کې دا پیښه د اکتوبر په 12 د شپې نا وخته هغه مهال وشوه چې د مسافرو بس له کراچۍ څخه د خیرپور ناتن شاه ته روان وو. نوموړي زیاته کړه چې په بس کې ټول سیلاب ځپلي سپاره وو. په مړو کې 8 ماشومان او 9 ښځې شامل دي. د سند وزیر اعلی د پیښې نوټیس اغستې او له متاثره کورنیو سره د مرستو ویلي دي. د کورمې په بشرو کې د ډنډرو او نور حسین کلو د اوسیدونکو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د صدی یو ځایي مشر ملک حاجی سلیم خان اورگزی پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې د ضلع انتظامی په مشرۍ کې د دواړو کلو اوسیدونکي راغون شوي وو او تر مذاکرات وروسته یې یو تړون وکړ چې پکې ویل شوي چې دواړه خواوې به تر یو میاشت پورې د سیمې امنیت یقیني کوي.
دغه اردوړو سوره مرچیوی اغه مخالی کې او پغه کې م اف سی او د پولیس جوانان کینولو کومه علاقې باندې تنزیاد اغه تنزیاد کومه او اغه علاقې کې م پولیس او اف سی کینول.
د انتظامی او ځایي مشرانو په وینا د بشرو د دوو کلو اوسیدونکو ترمنځ نښتی د اکتوبر په 11 د سمکې په سر د لانجې له وجې پیل شوې وي. خو د دواړو خواوو یو شمېر پلویانو په ټولنیزو شبکو بې له ثبوت ورکولو دعوا کړې ده چې شخړه د اهل تشی او سنیانو ترمنځ ده. په دې شخړه کې 4 تنه مړه شوي او 15 زخمیان شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د غزوی حمزه شهباز د منی لانډرینګ یا تور پیسو سپینولو په مقدمه کې بری شوی دی. په لاهور کې ځانګړي مرکزی عدالت د اکتوبر په 12 د اوریدنې پر مهال د وفاقي تحقیقاتي ادارې وکیل اویل چې د شهباز شریف او حمزه شهباز بینک اکاونټونو ته نیغ په نیغه د پیسو د راتللو یا لیږدولو په اړه ثبوت نه دی ترلاسه شوی. عدالت د اکتوبر په 12 وکیلانو ته امر کړی و چې په منی لانډرینګ کیس کې دی د وزیر اعظم او حمزه شهباز د بری کولو پړه د اکتوبر 12 پورې خپل دلایل بشپړ کړي. په وزیر اعظم شهباز شریف او حمزه شهباز د شاوخوا 14 ارب روپو په غیر قانوني توګه د استولو تورونه پوري شوي وو. د 2020 کال په دسمبر کې وفاقي تحقیقاتي ادارې د دواړو خلاف په عدالت کې چالان جمع کړی وو. وروسته بیا پولیسو حمزه شهباز گرفتار کړی هم وو. د پاکستان د تیلو او ګیس یوې کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د طالبانو د اوبو انرژي وزارت د اکتوبر په 12 په یو بیان کې ویلي چې د او جی آی ایل په نوم د تیلو او ګیس د پانګونې شرکت یو پلاوی پرون په کابل کې د اوبو انرژي له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره لیدلې دي. بیان د پاکستانی پلاوی په حواله زیاته کړي چې په افغانستان کې د 300 میگاواټه برېښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي سملې د روسي لخوا د اوکراین په ختیس او جنوب کې د سلورو سیمو لسان سره د یو ځای کولو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د اکتوبر په 12مه د یو سل درې نوي غړو عمومي سملې له دریو برخو څخه زیاتو کسانو د هغه قرارداد په حق کې رایه واچولې چې د مسکو د اقدام غیر قانوني بولي. د پریکړه لیک په مخالفت کې یوازې شام، نیکاراګوا، شمالي کوریا او بیلاروس له روسیې سره شامل شوي دي. په رایه چونه کې 15 هیوادونو برخه نه وه اغستې چې پکې پاکستان، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه سمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شي. اوریدونکو په خبرونو کې به تاسو اوریدلې وي چې د سند صوبې په جام شروع ضلع کې په یو بس کې اور لګیدل او چارواکي وایي چې پکې شاوخه اتلس تنه مړه شوي دي. دا وخت موږ سره زموږ همکار نیاز علي خان د کراچۍ نه په ټلیفون دی. نو د نیاز علي خان نه پوښتنه کوو چې په دې اړه هغه نور معلومات لري. نیاز علی خان کا اوریدونکو ته وایي چې دا پیخه په جام شروع کې په کم ځای کې رامنځته شوی او په دې اړه نور څه تفصیلات دي.
ډیر مننه منګ اوریدونکو ته وایو نو دا پیخه بیګا د شپې په جام شروع ضلع کې رامنځته شوی دا چې د نور آباد سیمه یادیږي او دا یو مسافر وړونکی بس وو چې د کراچۍ نه خیرپور ناتن شاه ته روانو. په دې بس کې
نیاز را سره او نیاز علی خان را سره خودغی رابطه ما تخکاری چې کټ شو یا انټرنیټ کې سستون زده. اوریدونکو نیاز علی خان را ته معلومات را کول چې په سند صبح کې په یو بس کې اور لګیدل دي چې پکې اتلس تنه وشل شوی دي. چارواکي وایي چې په دې بس کې ټول مسافر سپاره وو او ویل کېږي چې په دې کې ماشومان او خسي چې دي هغه هم وشل شوی دي. اوریدونکو مشال لیډیو تاسوره موږ هڅه کو چې نیاز علی خان سره یو وارې بیا رابطه وکړو. نیاز علی را سره یو وارې بیا راځي په خبرونه کې کوشش کو چې لا هغه سره خبرې وکړو او تاسو ته په دې اړه نور معلومات درکو. خو دا چې هغه سره زمونږ رابطه کیږي اوریدونکو که تاسو غواړئ چې په خبرونه کې را سره برخه واخلئ او په سکایپ، وایبر، فیسبوک او دغسې په ټلیفون راشئ نو د هغې لپاره دا اعلان واورئ.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ ووهئ. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 5 3 6 9
په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پریښو دی شي.
اوریدونکو مشال رادیو تاسو اوره اوس به د مینا ګل په آواز کې دا سندره وورو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره سلام پختونخوا خبرونه درته وړاندې کوو ورسو د اوریدونکو طرف ته ګورو چې دا وخت را سره سوک دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی سو خبرې کوي را
سره فرناز خان وزیر بنونه خبر درکوم.
فرناز خان وزیر څه خبر لره؟
څنګه ته بیا ټول مشال ریډیو کارانو اوریدونکو ته سلام
علیکم. مننه. جی فرناز خان وزیر.
جی جی خبر دا غدی کې سب ډیویژن دفتر تل دا جره او حکومت دا حکومت شمسی سکول ته منځري کړی دی وايي چې منځري دی سروي کړی دی لکه وو شو کې دغه سناستي یا خلق لګ ګرمي ها دا شمسی حکومت دا سکول ته مزایت منځایت چې کوم دې سکولونه دي بښه او څو فاټه تا اول خو فاټه وایي سره وو شو تل تاسو شوه دی فربنو اوس حکومت دا نشم سېسته نه څه څه نه پلانونه شته هغه ولې دین وای او ورکی مشومان هواي جنای وای سبقونه اوس په کبل کې کومه ځخه سبقونه وای هواي چې هغه شم چې بکل راځي لکه دا حکومت نه مطالبه کوي چې زر دې تاغه چې مونږ ته شم چې پلانونه ولاګي چې مونږه ګرمي او نور رڼا ټیچر ټیچران دې سپه دې پاره چې سکول کرنا وي دې لپاره چې کومه دا مطالبه کوي حکومت نه چې مونږه دا مطالبه کابل منظور کی پلان چې خالي وایي چې سروي کړی دي او څه یشتانه څه سکول ته راغلي نه دي سرجی دا خبر مونږه درکته تاسو ته
سم د ډیر امنه نه فرناز خان وزیر د معلوماتو راکول او ریډونکو مشال لیډیو دا سلام پښتونخوا خبرونه درته وړاندې کوو د مدثر زمان په واس کې به دا سندره وورو اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته سلام پښتونخوا خبرونه درته وړاندې کو لاړ بشو واست یو ریپورت طرف ته د اکتوبر 14 یعنی نن د قدرتي ناورینو د خطرونو کمولو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي ملګرو ملتونو د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې تر 2030 کال پورې موده کې د وګړو ته د یو ناورین په اړه مخکې له مخکې د اطلاع ورکونې چارې پیاوړی کړي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په سږ کال بارانونو سیلابونو د حکومتي ودانیو ترڅنګ ولسي املاکو او فصلونو ته تاوانونه رسولي دي په خیبر پښتونخوا کې د ماحولیتي چارو د پوهانو ترڅنګ حکومتي چارواکي هم وایي چې د آفتونو پر مهال د خلکو د ژغورنې لپاره زیات او جدي کار ته اړتیا ده په دې اړه تفصیل د هارون بچا په ریپورت کې اورو چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د اغو اوسیدونکو په غږونو پیلېږي چې د رستیو سیلابونو لوجې ورته تاوانونه رسیدلي
یو جرب بیا زمکه موړي یغې من تقریبا 15 شپګل کورپو بوټي مو جوار می کریرو هغه جوار عموم سیلاب والی دي قدس سیلاب د شپې ته و ویو کالو کې نه دی راغلی موږ نه دی لیدل
زیات نقصان د سکولونو په کوستان علاقه کې شو دی کم چې د کومراټ علاقې دي کلکوټ پاتراک ماشومان وس پټنټونو کې سبق وي
موږ شپګ وډې مو دا ډیمونه ټول مات شلو او د کروندګرو په عربور په نقصانونه شو دي
د پاکستان وزیر اعظم په دې هواد کې د بارانونو او سیلابونو لاله د شوی نقصان اندازه 13 اربه ډالره یاد کړی ده شهباز شریف چې 13 سپتمبر میاشت د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته د وینا لپاره نیویارک ته تللی و هلته د همدې میاشت پر 23مه اسوسییټډ پریس اجانس ته په یو مرکه کې په پاکستان کې د زیات باران او سیلاب او لوجې د شوی تباهۍ پړه پر ترقی یافته هیوادونو واچوله د نوموړي په خبره پاکستان د بارانونو او سیلابونو په شکل کې نقصان د نړیوالې تودوخې درجې لوړېدو لوجې لیدلې ده د پېښور په هنتون د ماحولیات او زده کړو د څانګې استاد ډاکټر حزب الله وای تودوخه ک نړیواله ده او یا هم ملکی د پاکستان په شمال کې د واورې د غټو غټانو یا ګلیشیرونو د ویل کېدو خطر سیوا کړی دی نوموړی زیاتوي د پاکستان حکومت باید پر وخت د ګلیشیرونو د ماتېدو په صورت کې د اوبو د کنټرولولو غم وخوري
د وسلې خداسې ګلیشیر دی په شمالي علاقو کې دا ویل کېدل شروع شوې دي چې څونه تودوخه د درجه ک نړیوالې کچ باندې وي او په ملکی کچ باندې دا په زیاتېدو وي نو دا نور هم زیاتی هوا کې دا کم ذرات چې دي د نور د شواګانې دا ځان ته مرکز کوي او دا ګلیشیر میلټ هم د دې یو ذریعہ جوړ شوی دا د ویلې کېدو بارانونه زیات شي ګلیشیر اوټ برست شي سیلابونو خطر ډیره زیاته شي په حکومتي توګه دا ډیره ضروری ده څو نه موږ دا ډیمونه زیات کړو دوه نه به موږ د سیلاب دا ریسک په کمیټو
د ملګرو ملتونو پرمختیاي پروګرام یو ان ډی پی د اکتوبر پر اتمه په یو اعلامیه کې ویلي دا اداره د پاکستان په مرکزی حکومت کې د موسمي بدلون وزارت او د خیبر پختونخوا حکومت په مرسته په شمالي علاقو کې د قدرتي ناورینونو د خطرونو د مخنیوي پر چارو بوخت ده. په بیان کې زیاته شوې د پروګرام هدف د پاکستان د شمالي سیمو اوسیدونکو د موسمي بدلون له اثراتو خبرول او د ممکنه ناورینونو په صورت کې د هغوی د ژغورنې بندوبست کول دي. د خیبر پختونخوا د شانګلې سردار زیب چې په خوا یې د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې له صوبایي ادارې پی ډی ایم ای سره کار کوو او اوس مهال یې د بر سواد پرمختیايي پروژې د مشر چوکۍ سنبال کړې. مشال لوړی ته وویل د خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان په یو شمېر ضلعو کې چې لوی ګلیشیرونه پکې موجود دي د نړیوالو ادارو په مرسته د وړو بندونو جوړولو، ځنګلونو لګولو او د ځایي خلکو د عامه پوهاوي پروګرامونه روان دي.
30 کیلومتر پورې پکې ګلیشیر شته په چترال کې په بروغل کې په یارخون کې پکې سردار ګول ګلیشیر چې دینو هغه زما خیال 8 کیلومتر نه بره دي. د دې د خطرې په حواله باندې موسمیات والا چې کوم انجینیر زمونږ سره یې هغه په دې باندې موږ خبره کوي چې د دې نه نقصان ته کېدې شي. په دې کې په اپر کوهستان کې هم په کندیا کې هم موږ یو ځای کې کار عملاً شروع کړی دی. په دې کې 10 ډیسټریکټ چې هغه د ګلګت بلتستان شامل دي او 10 ډیسټریکټ چې هغه د خیبر پختونخوا دي. عملی کارونه چې دي هغه 4-5 په چترال کې روان دي. ملتان، اتروڑ، گبرال او مانکیال ترجیحی بنیادونو باندې دي کار کوي. یو 2 سال دي، یو 5 سال دي، یو 10 سال دي، یو طویل مدتی چې دي هغه 20 سال.
دا چې موسمی بدلون او لوجه د بے وخت او زیاتو بارانونو او سیلابونو چیلنج څومره لوی دی او د خیبر پختونخوا حکومت یې د مقابلې لپاره څه کوي، د دې پوښتنې په ځواب کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای مشر شریف حسین د اکتوبر پر 11 مال مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه اقدامات په ګوته کړل چې دوی یې په پام کې لري او یا یې هم وار له مخه پیل کړی دي.
موږ د استار کو سره یو مرکزی اداره ده چې هغه د سټلایټ ایمیج ځخلی، دا موږ سره موږ هر وخت په کانټاکټ کې یو او کومګه دا داسې محسوسېږي چې دا ګلیشیر مات شو. نو په دې دی چې هغه په یو ځای ماتیږي او راځي، نو موږ کوشش کوو چې هغه ایکی د مخکې نه هغه جون کو درس او اوبه لګي لګي را روان شي او په والیوم کې کمی او هغه نقصان ونه کړي. دا چې موږ دا غنه شي کوم لاندې آبادیانی د مخکې نه د دلی حکومت په تو هغه خلک د خپل کورونه محفوظ مقامات ته ولولي. موږ ټول صبح کې 184 مختلف مقامات داسې وګوته کړي دي چې هغه زیاتره حکومتي کالجونه دي یا سکولونه دي چې هغه په محفوظ مقام کې دي. هلته سیلاب میلاب نقصان نشي رسولی، په اوچت محفوظ ځای کې دي. زمونږ ارلی وارننګ سیستم زمونږ خیال دی چې ډېر اکوریټ نه دی. د خپل صوبې لپاره خو موږ یو کانسپټ ډیولپ کړی دی،
د پی ڈی ایم ای مشر شریف حسین زیاته کړه د 2002 زیږدیز د جون له 15 چې په صوبه کې بارانونه ورپسې سیلابونه راغلل، د یو شمېر سړکونو او پلونو د ویجاړېدو تر څنګ شاوخوا 4,000 کورونه زیانمن شوي، 308 کسان وژل شوي او 388 نور زخمیان شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر 23 د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی واویایمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل که د نړۍ ځواکمنو هیوادونو د موسمي بدلون د مسلې د حل لپاره جدي کار ونه کړل، نو هغه تاوان چې د بارانونو او سیلابونو په شکل کې پاکستان ولید سبا بل یو هیواد هم لیدای شي.
د مشال ریډیو د پنځمبې یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
په لسنی مو بجو،
روغتیا او درملنه
په یو بجا،
پام کوا
په دونی مو بجو،
سروي
پدرینی مو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
پسلو رو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره سلام، پختونخوا خبرونه درته وړاندې کوو. په خبرونه کې را سره برخه اغستل شي او د خپل سیمه نه تازه خبر هم را سره شریکول شي. ګورو چې دا وخت را سره سوک دی. اصل جی ستنی مشه سوک خبرې کوي.
سلامونه نیکه دې نشه جان تاسو ته د مشال ریډیو ټول مینوال ته
ډیر مننه. سوک خبرې کوي را سره د کم ځای نه مو ټلیفون کړی دی.
قربان علی سجان سلمان الله يم پرمانه دوبای کې اورم، دوبای نه در سره ورم پرمانه تاسو مې خیر جوړه.
مننه. نو څنګه را دوبای نه خبر لری او کنه؟
فرجان صبرونه هو به تاسو را کوي خو دومره به ووایم چې موسم بدل شوی دی او سهار پین کې دوند وي لخوړې وي او کاته هم د سده چې پخپل وخت باندې نشو تل لګ لټی په کې راشي خو بس دغه د موسم حال
ښه صحیح نو ډیره مننه په خبره باندې کې د برخه غستلو
مننه کور ودان
مهرباني اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره سلام پښتونخوا خبرونه ده او اوس به د بختیار خټک په واس کې دا سندره وورو اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د بختیار خټک په واسه کې مو سندره اوریدله سلام پښتونخوا خبرونه درته وړاندې کوو او اوریدونکو تاسو دا خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ اوریدونکو لاړ بشو وست یو ریپورت طرف ته نړیوالی مالیاتی ادارې IMF ویلی دی خای چې په پاکستان کې پراتلونکو وخت کې گرانی او بیروزګاری لانو رزیات شي. یادې ادارې زیاته کړې چې دوی د اندازو تر مخه پراتلونکو کال کې به د پاکستان د اقتصادي ودې شرح د تیر کال په نسبت کمه وي. بلخوا د خیبر پختونخوا اوسیدونکو وایي چې وړاندې هم گرانی زیاته وه، خو اوس د سیلابونو وروستو د شیانو نرخونه لانور زیات شوي دي. هلته د پاکستان د خزانې وزیر بیا ویلي هیله لري چې د روپۍ نرخ ښه کېدو سره به په ګرانۍ تر سرحده کابو عمومي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو. نړیوالې مالیاتی ادارې ویلي چې د پاکستان موجوده حالاتو ته په کتو داسې څرګندېږي چې په دې هېواد کې به ګرانی او بیروزګاري لا نوره زیاته شي، او امکان دی چې دا هېواد به په راتلونکي کال کې د اقتصادي ودې اهداف هم پوره نه کړي. IMF د اکتوبر په 11مه په خبر کړي رپورت کې زیاته کړي چې په تیر مالی کال کې د پاکستان د کورنی پیداوار د ودې شرح 6% ریکارډ شوی و، خو ښایي چې په 2023 کال کې دا 3.5% ثبت شي. یادې ادارې په رپورت کې د نړیوال اقتصادي ودې ذکر هم کړی او ویلي چې په 2023 کال کې د نړیوال اقتصادي ودې شرح 6% ریکارډ شوی و، خو په روان کال کې دا 3.2% او راتلونکي کال یې 2.5% د ثبتېدو امکان دی. IMF د بیروزګارۍ او ګرانۍ زیاتېدو لوی لاملونه کووید-19 وایرس وبا، د اوکراین جګړه او د آب و هوا بدلون له وجې آفتونه یاد کړي دي. IMF دا رپورټ په داسې وخت کې خپور کړي چې په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې هم خلک د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه سره ټکوي او وایي چې په دې هېواد کې روز تر بلې مالی مشکلات یې زیاتېږي. د شبقدر په یوې مستریخانه کې کار کوونکی علی خان د اکتوبر په 12مه مشال ریډیو ته ویل چې 1300 میاشتو په ځانګړې توګه تر سیلابونو وروستو د خوراکي شیانو نرخونه زیات شوي دي.
ډالر بربر شوی، ټیک تیار به ډالر ور شوی، خو دومره فرق شوی چې نه دی راغلی او هر شی ګران دی. ډالر په څوړ ارزان شي یا پر غوړي ارزان شي یا چینی ارزان شي یا چی ارزان شي،
په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد څو وارې احتجاجونه هم شوي دي چې په کې له حکومته د خوراکي شیانو د نرخونو کمولو تر څنګ په بلونو او کرایانو کې هم د کموالی غوښتنې شوي دي. د سوات اوسیدونکي بیګم چې کټ صادرې خرڅوي وایي چې په کور کې نارینه نه لري او په دې ګرانۍ کې په یوازې سر خپل مسی او د کورنۍ نور غړي ساتي.
الله پاکي پوره کوي، نو زمون خو دونه دغه نشي، خو بس زمون مهنت دی او هغه دغه وسیله ده. کنه که زمون په کور کې نارینه نشته، دغه نشته، منډه ځانله وه خو دغه په یو کار پسې په بل کار پسې دغه دی چې ګل کوله دا ورکم چې دغه ښځم پکې پیدا وشي، او زما په خپله جو دغه پیدا دی چې ځای خرڅ کړم، ماته پکې چې
د پېښور اوسیدونکي طاهر خان بیا وویل چې د ګرانۍ په مقابله کې تنخواګانې او دیاډي ډېره کمه ده او نشي کولی چې د ژوند بنیادي ضرورتونه پوره کړي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د شیانو نرخونه کمولو ویلي وو، خو هغه لا نور زیات کړي دي.
گرانی دا حد نه زیاده را، مخکې چې به یو شی په 10 روپۍ او هغه چې ګران به شي 2 روپۍ به رسېدو، اوس هغه څه خبره نشته. د 10 شی نن سبا په 30-40 روپۍ میلاویږي او د مزدور دیاړي او مغه چې 100-700 روپۍ را.
د اقتصادي چارو پوه ډاکټر صمد خان بیا وایي چې د IMF شرایط د روپۍ نرخ راغورځېدل، د پټرولو نرخونه زیاتېدل، افغانستان او هند سره تجارت کمیدل، قدرتي آفتونه لکه روستي سیلابونه او ځینې نور داسې لاملونه دي چې له وجې په پاکستان کې گرانی روز تر بلې زیاتېږي.
چې کله زموږ اقتصادي حالات ښه نه وي، چې زموږ په ملک کې غربت چې کم دی، نو هغه سوا کېږي. او د هغې سوا کېدو یو وجه چې بنیادي دا ده چې روزګار مواقع چې کوم ملاوي دی بجې هغه خط ختم شوې. تاسو بجې کتلی وي چې د IMF کنډیشن په وجه باندې زموږ مهنګایي ملک ډېر زیات سوا شوه، او دغه شانتي چې زمونږ تجارت چې کم دی نو هغه جی نه بڑھاویږي. چې زمونږ کله جی تجارت نه بڑھاویږي نو کارخانو کې مزدوران چې څومره خلک جی دي کې کارونه کوي، اي تاغه روزګار هغه مواقع نه ملاویږي.
په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي ستونزو په اړه مې د صوبې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه، د خزانه قائمه کمیټې مشر نوابزاده صلاح الدین او د خوړو وزیر محمد عاطف تاسو واري ټلیفونونه وکړل، خو رابطه ونه شوه.
البته په دې وروستیو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې رتی رو سور وزو راهیسی د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ په ښه کېدو دی او هیله ده چې له دې سره په هیواد کې تر ډیره ګراني کم شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس به د عالیا انصاری په آواز کې دا سندرې وورو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره سلام پښتونخوا خبرونه ده او تاسو سره په خبرونه کې اوریدونکو برخه اغستلی شي. لاړ بشو وست یو ریپورت طرف ته. په افغانستان کې د طالبان حکومت تر راتللو وروسته په لکونو افغانان له خپل هیواد بیلابیلو هیوادونو تا کډه شوي دي. په دې کې د 2 لکونو زیات افغانان داسې وو چې ګاونډي هیواد پاکستان ته تللی. دا کډوال وایي د قانوني اسنادو نه لرلو وجې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د کډوالو نړیواله اداره وایي چې د پاکستان له حکومت سره خبرې روانې دي، خو لا تر اوسه یاد حکومت داسې ایس اراده نه لري چې کډوالو ته قانوني حیثیت ورکړي. تفصیل ممتاز بنگش را کوي.
افغانستان کې د طالبانو لړخه حکومت نیولو نه وروسته لکونو په شمیر کې افغانان پاکستان ته راغلل. په دې کې زیاتره افغانان داسې ول چې قانوني اسناد نه لرلو په وجه په پټو لارو پاکستان ته راغلل او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خپلو خپلوانو سره میشته شول. ولې قانوني اسناد نه لرلو له وجې یاد کډوال ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د خیبر پختونخوا په کوار ضلع کې میشته د افغان کډوالو مشران وایي اسناد نه لرلو له وجې کډوال نشي کولی چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي یا په کرایي کور ونیسي او ستوګنه پکې وکړي. د کډوالو یو مشر طاهر دولتزی مشال ډیو ته ویلي چې اسناد نه لرونکي افغان کډوال نشي کولی چې په پاکستان کې د یو ځای نه بل ځای ته سفر وکړي، ځکه چې دوی د پولیسو لاړخه نیول کیږي او دا محال هم ګڼ شمیر افغانان د پاکستان په مختلفو جیلونو کې بندیوان پرته دي.
دا خوران ډیر کړيږي، ډیر تکلیف سره مخ دي. دوی سره پی او آر کارت بل داسې ثبوت نشته چې دیل ته فکر زی د پولیسو خوان نیول کیږي. مخک ورځو کې 130 کسه د کوټین راتله په لار کې ډی خان کې نیولې وو، حتی چې د یو پکې ناوي هم وو او د څو ورځې بند نه ورسته بیا بیرته ریپورت شو. همدارنګه 1100 کسان چې دي دا په کراچۍ ملیر مختلفو جیلونو کې پراته دي. دلته د کوهاټ په جیل کې 1100 کسان پراته دي او 1500 کسان د پېښور سنټر جیل کې پراته دي. په همدې وجه باندې چې دوی سره د پاکستان د اوسېدو قانوني اسناد نشته.
کمکول کیمپ کې میشت افغان کډوالو یو مشر ملک مجاهد وای بعد چې اسناد نه لرونکي کډوالو ته د پاکستان پوله تړل شوی وای او چې کوم کډوال پاکستان ته راغلل نو باید دوی ته د اسانتیاوي ورکړي. دوی وای چې شارپ نومي غیر دولتي سازمان لړخه یادو افغانو کډوالو ته یو ټوکن ورکول کیږي، خو په یاد ټوکن کډوال هیڅ قسمه اسانتیاوي نه لري.
دلته چې د یونیسیر د شارپ دفتر ورته یو ټوکن ورکوي چې هغه پولیسو ته قابلیت قبول نه ده. په دغه ټوکن سره نیول کیږي، پولیس یې پیژنې هم نه چې دا ټوکن څه شی ده. نو پولیسو د خوانه دغه خلک نیول کیږي ځکه چې قانوني اسناد نه لري. پاکستان یو جوړ حکومت ته یو جوړ نظام ده او ضروری خبره ده چې غیر اسناد ولا غیر ملکین چې دی هغه په خپل ملک کې نیول چې دی دا قانوني خبره ده. خو بهر افغانان دا سیدي چې سیند خست دي، هر شي تلاسه چي، تکلیف کې دي، مشکل کې دي.
کله چې مو په دې اړه د یاد سازمان ویان او قانون پوه غیاث الدین ګیلانی سره خبرې وشوي نو دوی مشال روته وویل افغانستان کې د طالبانو له اړخه حکومت نیولو نه وروسته پاکستان ته راتلونکي افغانان قانوني حیثیت نه لري. د دوی سازمان د یادو کډوالو تفصیلات راټول کړي او د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر ته یې دا تفصیلات ورکړي. په اړه یې پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسره پردي مشال ریډیو ته ویلي اوس مهال حکومت سداسې پریکړه نه ده کړې چې یادو کډوالو ته قانوني اسناد ورکړي. دوی زیاتوي چې د حکومت سره یې خبرې روانې دي چې یادو کډوالو ته قانوني اسناد ورکړي.
دوی چې کوم دي د کډوالو نه ملوي نو دا حکومت دی والی سره یې فیصله نه کړي، پالیسی نه راغلي او حکومت سره زموږ خبرې روانې دي چې د دې مسله حل شي او دې وسه یو داسې پلان جوړ چې دې دلته کې زګه چې واپس دې ترين شي او دلته کې صدې ګراسې چې بال تر غوړي هغه بار ولا هم سلاړ دې صدې ترې نو ټول خلک نشي لیدل نو چې څومره په دې دلته کې نو پک موږ حکومت سره دا وایي چې دې لپاره صدې یو پلان جوړ شي چې دې تاسو یو ډاکومنټ مې راوښي چې دې اوسې دې شي فلال حکومت فیصله نه
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د اگست په 15مه طالبانو لاړه افغانستان کې حکومت نیول نه ورسته په لکونو شمیر کې افغانان بلا بلو هیوادونو ته لاړل. د یونیسیر ویان تر مخه پاکستان ته راتلونکو افغانانو شمیر د 2.5 لک نه زیات او دا شمیر لا نور هم زیاتېدای شي، کوم چې هیڅ قسمه قانوني اسناد نه لرلو له وجې ګڼ شمیر ستونزې لري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ولس مشر
دی د ټولواله خلک ان کې پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اوریدای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره اوس به د حشمت سهر په آواز کې دا سندره واورو.
اوریدونکو مشال لیڈیو تاثر په نړۍ کې هر کال د اکتوبر میاشت د سینې سرطان پړه پوهاوی ته ځانګړې کیږي. په پاکستان کې د سینې سرطان پړه د پوهاوی لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې په هیواد کې هر کال سلویخت زره ښځې د سینې سرطان یا کینسر له وجې مري. اداره زیاتوي چې په پاکستان کې هر کال د سینې د سرطان شاوخوا 90,000 پیښې هم ریپورټ کیږي. چارواکی بیا وایي چې په دې برخه کې د پوهاوی مهمونو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
زما تب ونه دا خو دینه دانه شان جوړ شوی و. زما دانه چې و هغه ماته شوه. ما خو کې غغم نو کړ بیا زما خو ورو کتنو بس هغه پچو شچ داس دي.
دا د پېښور د رانی خان غږ دی چې سمو د وړاندې ورته د سینې سرطان شوی و. رانی خان وایي چې د سینې د سرطان له وجې ډېره سخته تیره کړې خو تر درملنې وروسته ښه شوې ده او اوس په یو بینک کې کار هم کوي.
دا ماته 2012 کې شوی و خو زه ګلټي شانتي محسوس شو خو هغه دانه شانتي وه. بس علاج زما سی ایم ایچ نو شو او بس هغې ویل ته سر به دا چل کېږي خو ته به برداشت کې. بس ما هم خو هر څه برداشت کې صبر نه مې کار واغستو او بس 2013 کې زما ریکوري شو 8 میاشتو کې. بس ټیک شم اوس خالی چیک اپ لزم. بس دې کې به زیات تر همت خلق کوي که همت تیو پیرل بس هر څه ختم دی بیا.
رانی خان د خبرې په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړي چې د نورو کلونو په سیر سږ کال هم اکتوبر میاشت د سینې سرطان پړه پوهاوی ته ځانګړې شوې ده. په پاکستان کې د سینې سرطان پړه د پوهاوی لپاره د کارکوونکو ادارې پینک ریبن مشر عمر افتاب د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې هر کال له سلویښتو زرو څخه زیاتې ښځې د سینې کینسر له وجې مري.
په پاکستان کې د بدن د بلابلو برخو په کینسر کې د سینې سرطان شرحه څه د پاسه 30% ده. زموږ د معلوماتو لمخې په هر نه خوځو کې وخزه د سینې سرطان لري. بل په نړۍ کې چاته د سینې سرطان کیږي نو عمر یې په اوسط ډول 55 کال وي خو په پاکستان کې دا 15 کال دی او ان دا چې د شلو کلونو په جنکو کې هم د سینې سرطان ثبت شوی دی. د دې وجوهات د ټولنیزو بندیزونو له وجې ډاکټر ته په وخت نه ورتلل او د حکومت لخوا د پوهاوی پروګرامونه په سمتوګه نه کېدل دي.
د پینک ریبن پاکستان په ویبپاڼه لیکل شوی چې په دې هیواد کې پارو سلیرشتو ساتونو کې شاوخوا 1,900 د سینې سرطان له وجې مري خو عمر افتاب وایي چې دا شمېرې له دې هم زیاتې کېدای شي ځکه چې دا ډول ناروغان اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړۍ کې هر کال د سینې سرطان شاوخوا 1.83 میلیونه کیسونه رپورټ کیږي. دا چې د سینې سرطان علامات سوي او په پاکستان کې درملنه څومره ممکنه ده پاره د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې د سینې د کینسر ماهره ډاکټر شمایله سکندر وایي چې په سینې کې غونډ د سینې رنگ بدلیدل او دغه سې ځین نور علامات د سینې د سرطان سبب کېدای شي.
ډیر علامات دي سینې کینسر ځکه چې سینې کینسر ډیر ډیفرنٹ ټایپس کې دي. ټولو نه عام علامات تو کې چې کوم علامه نشانی دا هغه دا چې سینې کې غوټه محسوس کیږي. اوس دا هم خبره در طویل ضرورت چې هر غوټه چې د کینسر نه دی 5% غوټه کینسر دی. ټیک شو خو دا نور چې کوم ټول پرسنټیج دی دا ټول غوټه لکه 50-70-80% کینسر نه هغه اسی معمولی غوټه خو کله به اوم چې سینې کې غوټه محسوس شي هغه به تاسو نه اګنور کوي چې دا اسی دا ډیر وخت نه د سکیږي نه دا به همیشه ډاکټر تخوي. دین علاوه چې کوم سیمټمز دي علامات دي هغه کې دا چې سینې کې درد کیږي سینې دا چمړه چې دا بالکل سره رنگ کی شي اوپر سیږي ټیک شو او چې کوم دا نیپل دي دا دن طرف ته لاړ شي یا دین وینا یا سپینی اوبر اتلل شروع شي پی پراتلل شروع شي. موږ سره دا او دا کې سونم ډیر راځي او پی ډی کې ویلی شو شي سینې کې اس غوټه نه درد کیږي بالکل ټیک ټاک کی خدایغي پترخ کې غوټي دا اوم سینې کینسر کې کیږي کله کله غوټه په سینې کې نه پترخ کیږي.
ډاکټر شمایله سکندر وايي باید خسي ارم میاشت سینې معاینه په خپل اوکړي او کس قسمه علامات محسوس کړي نو په وخت دی روغتون ته ولاړ شي. د خیبر پختونخوا د صحت په محکمه کې د سینې سرطان د سنگ مشره ډاکټر سید مسید بیا وایي چې د سینې کینسر په اړه د پوهاوی پروګرامونه روان دي او دا مهال په صبح کې د ډیویژنونو په کچا د سینې سرطان معلومول لپاره مرکزونو په خلاصولو هم کار روان دي.
دلته اویرنس هم کېږي پراپر کمپین هم کېږي ورکشاپ هم کېږي او ټریننګ هم کېږي او کمیونټي کې دننه هم کېږي. سکرینینگ کینسر سکرینینگ ریلیټیو پروجیکټ دی اوس ماته حوالہ کړی دی او په دې باندې مونږ کار کوو لګیا یو او پروجیکټ بیس ته فنډز ورته الوکیټ شوی دی دغه ډیویژنل لیول پر دې مونږ سکرینینګ سنټر سکولاو
د سینې سرطان پړه د پوهاوی ادارې پینک ریبن ویلی چې په پاکستان کې هر کال د سینې د کینسر 90,000 ناروغان ثبتېږي چې دا د اندېښنې وړ ده.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس بعد شانزه علی خان په واس کې دا ټپی وورو. اوریدونکو مشال ریډیو د شانزه علی خان په واس کې ټپی تاسو ته درورو. خو د روانې خبرونې وخت په ختمېدو دی. په اوریدونکو د خبرونه تاسو په انټرنیټ په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شئ. د مشال ریډیو خبرونې بعد ماخام تر شپږو بجو پورې دوام لري.